द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे প্রাণকাতুঙ্ক আসসালামু আলাইকুম দাদা ভয়েস অফ আমেরিকা ডিবা রেডিও দে দ ভয়েস অফ আমেরিকা ডিবা রেডিও পদে ইয় সাতা খবরি খবরাওয়ানা কে কোরবানিও বগমা জালাওয়ান
আজ ইফতিখার হোসেন
আ ফ খবরাওয়ানা কে কম কম রিপোর্টনা দি দা হাগি খুলাসা হম দা ওসওয়ান দেকো
তাস্তা বড়া নিকো দা পাকিস্তান দা পাওজ মশর জেনারেল রাহিল শরীফ লখওয়া সিভিলিয়ান হুকুমত তা দা খবরদারি চি পো قومی ترহগরে পর জ তকলারা বান্দি দি په صحیح توګه عمل وکړي او کچرې وونه کړو نو ضربې ازب عملیاتو ګټې به د لاسه ورکړي شي
او په خبرونه کې دا هم لرو امریکایي او افغان چارواکو پخلی کړی دی د توندرا وډلې داعش خراسان سیمې مشر حافظ سید خان افغانستان کې په یو ډرون برید کې وژل شوی
او موږ سره اوسېږي د پاکستان د قبایلي سیمو څخه د پارلیمان یو مهم غړي ډیوه راډیو ته ویلي دي چې د نواز شریف حکومت به د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه واضح اعلان د ستمبر په میاشت کې کوي. یاد دی وی دغه اعلان وړاندې ویل شوی وو چې د اگست په 14 نیټه به کیږي.
موږ ملګري اوسې په خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه دي. په دې کې ویډیو رپورټس هم شامل دي. اول هم ورزو خپل لومړني رپورټ اړخته
در وایس اف امریکا دی ریډیو دی تاسو زمونږه غږ د واشنگټن ډی سی نه نیخ منی غوړې قدرمنو کتونکو او ریډونکو مونږ سره اوسېږي په دې خبرونه کې مونږ تاسو یو شمیر مرکه او ریپورتونه وړاندې کوو تاسو ته بعد کویټ څخه د کویټا بریډ کې کم کې چې دا ویاونه زیات تنان وجل شوې دي د هغوی لپاره چې کم خلکو احتجاج کړی دی په کویټا کې یو ویډیو رپورت په هم تاسو ته وړاندې کوو خو تر ټولو وړاندې د پاکستان د پاوز مشر جنرال راحیل شریف سیویلین حکومت ته نواز شریف حکومت ته خبرداری ورکړی دی که چرې نیشنل اکشن پلان یا د ترهګرې پر ضد جوړه شوې قومي تګلاره په صحیح توګه باندې عملی نه کړې شوه نو د ضرب ازب عملیات سي دي هغه ګټې به د لاسه ورکړې شي. څېړنکاران وایي چې دا د پوز لخوا اوس د ترهګرې ته ماتې ورکولو چې کم دغه ناکامي ده دا د سیویلین حکومت په وګو باندې اچوي. دا د سر تړلې سیړنکاران سیړنه په دې رپورت کې چې پیر ولایت شاه د اسلام آباد نه را لېږلې دي تاسو ته وړاندې کوو.
آی ایس پی آر تر مخه فوزی کمانډرانو غونډې ته خپله وینا کې د فوج سر لښکر د ترهګرې په ضد شل نکاتي ملي تګلاره باندې عمل نه کېدلو په سر مایوسي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د دې په نتیجه کې اپریشن ضرب ازب او د ترهګرې په ضد ترسره شوي کاروایو لاسته راوړنو ته زیان رسېدلی شي. د راحیل شریف وینا وه چې د خپلو خامیانو لرې کولو پورې ملک کې د امن راوستلو خواهش نشي پوره کېدلی او د فوج سر لښکر په ټولو حکومتي ادارو باندې ملک کې د انتها پسندۍ د ختمون لپاره د یو بل سره نږدې همکارۍ غږ کړی دی. دې نړواندې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دوه ورځې لګاتار د ترهګرې په ضد ملي تګلارې جاج اخیستلو په ترڅ کې د اعلی پایي سیاسي او عسکري قیادت غونډې شوې وې او مرکزي حکومت داسې تاثر ورکولو چې په دې معامله باندې فوج او حکومت کې یووالی دی. خو د دفاعي چارو یو څېړنکار جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وایي چې د راحیل شریف د بیان نه د حکومت او فوج ترمنځ اختلافات په ډاګه شوي دي.
اگر اس طریقے سے معاملات آگے نہیں بڑھے تو بہت ممکن ہے کہ یہ جو بلیم گیم ہے یہ بڑھتا ہی چلا جائے.
دی وای چې داسې لګي چې فوج په حکومت باندې ملي تګلارې په صحیح مانو کې د نفاذ لپاره فشار اچوي او په دې معاملې د فوج او حکومت ترمنځ بد اعتمادي موجوده ده. طلعت مسعود زیاتوي چې که دغه بد اعتمادي ختمه نه شو نو نقصان مې نه یوازې اولس بلکې جمهوري نظام ته هم رسي. فوجي کمانډرانو غونډې ته وینا کې جنرل راحیل شریف په حکومتي اتحاد کې شامل جماعتونو د مشرانو لخوا فوجي استخباراتي ادارو باندې په نیوکو هم تشویش څرګند کړی دی او ویلي دي چې داسې قسمه بیانونه د ترهګرۍ په ضد روان عملیاتو ته زیان رسولی شي. واضح دی وی چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی او مولانا فضل رحمان کوټه هسپتال چودنې په پیښه کې د فوجي استخباراتي ادارو په کارکردګۍ سوالونه راپورته کړي او د مشرانو د دې پیښې رامنځته کېدل د فوجي استخباراتي ادارو ناکامي ګرځولې وه. د فوج سر لښکر بیان ته په خپل عکس العمل کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله وایي چې فوجي ادارو باندې بې ځایه نیوکې مناسبه نه دي. خورانا ثناء الله زیاتوي چې دغه شان سویلین ادارو په لبې ځای ګوتی اوچتولو ته هم ټیک نشي ویل کېدلې
کہ اگر بے جا تنقید جو ہے وہ عسکری اداروں پہ ہمیں اپنے مقاصد سے دور کر سکتی ہے تو وہی بے جا تنقید جو ہے وہ سول آرم فورسز اور جو سول لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں یا سول ادارے ہیں ان کے اوپر بھی جو تنقید ہے وہ بھی ہمیں اپنے مقصد سے دور کرے گی۔
دے دعوی کوي چې د ملي تګلارې د لاندې په ټول ملک او په خصوصي توګه پنجاب ایالت کې د روانکارو خلاف په لوی کچ کاروایی شوي دي او د نفرت خوروونکي تقاریرو او د موادو خورولو او د اړي ګړي پیدا کولو په تور په زرګونو شکمنه روانکاري گرفتاره کړي شوي دي۔ خو د دفاعي چارو بل یو څېړنکار زاید حسین په دغه حکومتي دعوو باندې سوالونه راپورته کوي او وایي
تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پکڑے ہیں لوگ کہاں پہ ان پہ کوئی کیس ہوا ہے، ان کا ٹرائل ہوا ہے، ان کی سزائیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہیٹ لٹریچر اسی طرح جاری ہے جیسے پہلے موجود تھا۔ آپ کسی بھی وہاں مارکیٹ میں چلے جائیے یا کسی بھی جلسے جلوس میں آپ ان کے خطابات سن لیں، وہ اسی طرح جاری ہے جیسے کہ پہلے جاری تھے۔
چې حکومت د زرګونو په شمیره کې دغه روانکارو د گرفتاری دعوه کوي نو د خی چې دای په کومو جیلونو کې ساتلی دی او د دوی خلاف تر اوسه پورې څه قانوني کاروایی کړي دي۔ مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې د ملي تګلارې هغه اته نکات په ګوته کړي شوي دي په کومو نکاتو چې په چټکتیا سره عمل نه کیږي۔ دې نکاتو تر مخه مذهبي انتها پسند ډلې اوس هم په ښکاره فعالیتونه لري او په سوشل میډیا باندې د خپلو تبلیغاتو پرچار کوي او دا چې حکومت د ترهګره ډلو د مالی سرچینو تړلو، فرقاواریت باندې قابو موندلو او قبایلی علاقو کې د اصلاحاتو په نفاذ کې ناکام دی۔ پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد۔
ملګری اوسئ او اوس هم افغان او بیا امریکایي چارواکو افغانستان کې شوی یو هوای برید کې د تونرو ډلې داعش یو مهم کمانډر حافظ سید خان د وژل کېدو پخلی کړی دی۔ پنټاګون د جمعې پر ورځ د حافظ سید د وژل کېدو په حق ویلي دي چې هغه په 26 جولای افغانستان د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې شوو هوایي عملیاتو کې وژل شوی دی۔ په دغه حق لا نور تفصیل لري حکمل روان په خپل رپورټ کې۔
د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي نږدې 19 ورځې وړاندې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د هوایي برید په ترڅ کې د داعش ډلې مشر حفیظ سعید وژل شوی دی۔ دفاع وزارت زیاته کړه د هیواد په ختیځ کې د داعش وسلوالو د مشر وژل کېدل د دې ډلې د ماتې په معنا ده او پر وینا یې په ترهګریزو فعالیتونو به خورا منفي اغیز ولري۔ بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان حکومت لخوا د داعش ضد جوړه شوې تګلارې پر وړاندې د حفیظ سعید وژل کېدل ځانګړی ارزښت لري۔ د دې شورا ویان تواب غورزنګ له ډیوې سره په خبرو کې وویل بلخوا دی فوزی چارو شنونکی جنرال عبدالحدی خلید وایی که دی داعش ډلې مشر وژل شوی وي په افغانستان او سیمه کې د دې ډلې د فعالیتونو چارې به له ستر خنډ سره مخامخ شي۔
افغانستان کې
تیره ورځ د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مشر حفیظ سعید د جولای په 26مه نیټه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د بی پیلوټ الوتکې هوایي برید د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې ترسره شوی چې په هغه کې د حفیظ سعید په ګډون د داعش ډلې 23 تنه وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د داعش وسلوالې ډلې د خپل مشر حفیظ سعید وژل کېدل رد کړي او ویلي دي چې حفیظ سعید له بریده روغ وتی دی. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څنګې د 2015 کال د جولای په میاشت کې خپل فعالیت اعلان کړ او تر دې دمه دې ډلې له افغان حکومتي ځواکونو وسلوالو سره سختې جګړې کړې دي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، کابل.
در وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ڈی سی نه نخبنی غوري. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، تاسو د حکمل روان رپورٹ د افغانستان څخه اوریدل. امریکایی او افغان چارواکو په اول ځل د داعش تندروا ډلې مشر په دغه سیمه کې چې د خراسان په سیمه پیژندل کیږي د داعش ډلې لپاره حافظ سید خان دا په افغانستان کې وجل شوی د تعلق ته اورګزو ایجنسو سره دی، ایجنسی سره دی. خو تاسو به دا وایو چې اوس ته د وژنه څه معنی لري؟ آیا دغه تنظیم به کمزوري کړی شي او کنه؟ دا ورو دې سره تړلې نورې هغه پوښتنې چې د یو عام اوریدونکي کتونکي په ذهن کې دي. ریاض حسین په یو رپورټ کې شړنکارانو سره خبرې تیرې کړي، تاسو ته وړاندې کوو.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د امریکې د دفاع د وزارت له طرفه په افغانستان کې د داعش یا اسلامک سټیټ د خراسان مشر حافظ سعید خان سره د سری رشتو نورو قومندانانو په ننګرهار صوبه کې وجلې شوې دي. پاکستانی ماهرین وایي چې دا به د داعش دپاره یو لوی نقصان وي که چېرې د داعش مشر په میزایل برید کې وجلې شوی وي. اگر چې د داعش له طرفه تر اوسه پورې د دې خبرې تصدیق مخې ته نه دی راغلی، خو په پاکستان کې د افغانستان د هلو ځلو ماهر طاهر خان ډیوا ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په افغانستان کې په لومبی ځل د ډرون برید په نتیجه کې داعش ته دومره غټ نقصان رسولی شوی دی.
دا اولنی کس وو چې ابوبکر بغدادی دې رسمن مشر ټاکلو د خراسان چې دی ورته خراسان وایي چې نو ډېر نقصان به وي. لیکن اوس مهم د داعش خپل د دې خبرې تصدیق وو، ځکه چې اول افغان مشرانو ویلي چې دا کس مړ دی، بیا اوس امریکا هم هغې هم دا منلي ده، پینټاګان د دفاع وزارت چې حافظ سعید خان وجل شوی دی، چې د ده په شان شخصیت کیدی شي به ډېر مشکل وي د داعش لپاره چې هغه په دې سیمه کې پیدا کیږي.
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال دا بیان هم نقل کړی دی چې روان کال د جولای په 26مه نیټه باندې دغه برید مخې ته راغلی وو چې پکې د افغانستان ځواکونو هم کومک کړی وو. خو د دې نه وړاندې هم د حافظ سعید د وژنې په حواله تیر کال د جولای په 11مه نیټه باندې هم داسې قسمه خبرونه مخې ته راغلي وو، خو هغه بیا وروستو دروغ ثابت شوي وو. د دې نه وړاندې په افغانستان کې د داعش مشر حافظ سعید د پاکستان په اورګزي ایجنسۍ کې د تحریک طالبان مشر وو او بیا وروستو بی د خیبر ایجنسی تیرا سیمې ته منتقل شوی وو. خو کله چې د پاکستانی ځواکونو له طرفه په قبایلی سیمو کې ضرب عذب عملیات پیل کړی شول، نو دوی هم د پاکستان سره په پوله باندې د افغانستان ننګرهار صوبې ته منتقل شول. سیلانی وایي چې په وروستو کې د پاکستان په بلوچستان صوبا کوټه ښار کې د ځانمرګي حملې په نتیجه کې 93 کسان وژل شوي وو چې د هغې ذمواري داعش په خپله غاړه اخیستې وه. او همدغه شان په افغانستان کابل مرکزی ښار کې د هزاره کمیونټي سره تعلق لرونکي او یا کسانو وژنې پړه هم داعش په خپله غاړه منلې وه. په خیبر پښتونخوا کې نوموړی خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې داعش نه یوازې په افغانستان کې بلکې د ګاونډي هیوادونو دپاره هم یوه خطره ګڼلې کیږي او په افغانستان کې په غټه کچه دومره نقصان به د داعش دپاره ستونزې هم پیدا کړي.
خبر راغلی نو د دې تصدیق په خپله باندې امریکایانو او افغانستان چې کوم سکیورټي ادارې دي او دلته پاکستان کې چې کوم د افغانستان سفیر دی، نو هغه په خپله باندې دې خبر تصدیق کړی. دلته کې هم دا یو شبکه پرس کې دا تنظیم مضبوطېږي، نو پاکستان کې هم ډېره غټه خطره وه، افغانستان کې هم خطره وه، بلکې ټوله خطه کې خلک ډېر غبره وو. نو دا ځکه چې د دې د مشر په داسې وخت کې وجلې کېدل او دوی باندې دومره د امریکې نظر بیا په دوی باندې ډرون حملې کول، زما دا خیال دی چې اوس پورې دوی ته څومره مخې ته
ماهرین وایي چې د تحریک طالبان نه بیل شوی د شپږ قومندانانو سره حافظ سعید خان د داعش مشر ابوبکر بغدادی له طرفه د خراسان مشر ټاکل شوی وو چې پکې پاکستان، افغانستان، ایران او د مرکزی ایسیا هیوادونه هم شامل دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، مردان.
امریکا جبری جو دی موږ سملګری اوسې زمغه خبرونه په ټي وي باندې ګوري موږ سملګری اوسې یو سم په ورستیو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله ترمنځ چې کوم کښاله راپورته شوې ده د هغې په حق له یو ویډیو رپورت لرو او په رپورت کې به دغه ټول تفصیلی چې ورستی حالات څنګه دي د دغه کښاله ورسته نن تمه کېده چې دوه مشران به د دغه کښاله د هوارولو لپاره خبرو اترو تکینی خو رپورټونو تر مخه د دوی ناستن نه ده شوی. تفصیل لري د آشنا ریډیو خبریال رحیم ګل ساروان.
له هغه وروسته چې د پنځمې په ورځ اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ولسمشر غنی نیوکې وکړې او ولسمشر غنی په ګڼو مسئلو کې ګرام وباله ولسمشر مانی هم غبرګون وښود. اجرایی ریاست ویلا هم اجرایی رئیس په خپلو خبرو ولاړ دی او کوم لیدنې چې د دواړو مشرانو ترمنځ نن په پام کې ووشي نه ده شوې. اجرایی ریاست وایي چې دغه لیدنې ته ډاکټر عبدالله عبدالله تیاری درلود. اجرایی ریاست وایي د امریکا سفیر د امریکایي ځواکونو قومندان او نور بهرني ډیپلوماټان د وروستي وضعیت په اړه پاندېښنه کړې دي او د کاتې هم کړې دي خو خپله اجرایی ریاست دغه وضعیت نه پاندېښنه کړې ده.
موږ په اجرایی ریاست کې د سویر نه لرو او د سنیت هم نه لرو چې مملکت بیا یو ځل بحران خواته لاړ شي. امنیتي وضع موجود دی او همچنان د اقتصادي وضع د تا آمده نه دي چې یو نوی سیاسي بحران په ملک شروع شي. زمونږ غوښتنه ده چې دواړه رهبران یو بل سره کښېني او یو بل سره خبر وکړي او د خبرې د لارې نه باید یو معقول حل لاره د دې مشکلات پیدا کړي.
ولسمشر غنی تیر ورځ په ار کې وی غونډې ته بیا داسې غبرګون وښود. څوک چې منفی ګټې لري په ما عقیده نه لري زه هم پرې عقیده نه کوم. د ولسمشر ویان بیا د اجرایی رئیس سرګندونې د تاسف وړ وبللې.
با تاسف صحبت های روز
با تاسف سره د محترم ډاکټر عبدالله عبدالله سرګندونې د دولتداری د موازین او روحي سر په مطابقت کې نه وي. خود ملي والد حکومت د مشانو ترمنځ د اختلافات به څه بد واقع بولري. خوانی سفیر احمد ولی مسعود وای دواړه مشان په خپل کې سره جوړ نه دي او د اختلافات نوي هم نه دي.
خو دوی دواړه رهبر دوی قادر نشو چې هغه دولت وحدت ملی ایجاد کړي. دوی قادر نشو اوس دواړه ناکام دي. دا دوه کاله وروسته اوس دواړه نه پوهیږي چې څه کوي او دواړه ناکام دي او ملت سرګردان دی چې دینه پس څه کیږي. خو یو شی تاسو ته وایم چې دینه پس دا حکومت چې کوم دی دا په دې قسم چې اوسه پورې روانه وو په دې قسم نشي دغه ادامه نشي ورکولی.
د ولسی جرګې غړي هلې ارشاد وایي د دې پر ځای چې په غونډو کې یو په بل نیوکې کوي ښه ده چې مسائل په خپلو کې اوار کړي.
هر شی چې هر څوک یو ولیکي دا نظام د رنګېدو طرف ته نه بیایي خپل منځو کې د جوړ شي. داسې موږ ورته ګذشت وکړه رای ورکوونکو ته ورته ګذشت وکړه دا موږ دا د لوبې نه ګڼي دوی دا مشران
عام وګړي څه نه څه پاندېښنه کې دي.
دلته اوس که دوی خپل منځ کې ته مشکلات خپل منځو کې سره پیدا کړي ولته نامنی پر ولایت کې ډېریږي اوس لکه هلمند دی کندوز دی پکتیا ده نور ولایتونه او د ټولو ولس تقاضا ده چې خپل منځ کې سره جوړې په اتفاق اتحاد سره.
صرف د دوی دوه ډاکټر صاحبانو خبره نه ده شاته دوی خو 50-50% حکومت دن او هغه وزیران دي او سره هغه ټول خلک دي پوره یو مشکل جوړیږي د دې د وجه نه.
سیلون کې په دې باور دي چې وی خواته نامنی او بل لور ته د حکومت د مشانو ترمنځ اختلافات وضعیت بلا ترنګلې کړي. رحیم ګل ساروان آشنا تلویزیون کابل.
امریکا دی ویډیو د قدرمنو کتونکو اوریدونکو پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان څخه د هلیکاپټر هاغه عمله کم هلیکاپټر چې کرش لینډینګ یا بیړنی حالت کې په افغانستان کې الته کې ناستو او ډیر داسې اندېښنې سرګندې دي چې ګنې د دې د عمله چې د طالبانو سره ده خو سپتې نه لګې ده چې ژوندې دي او که وجل شوي دي. دغه تنان چې دي په کورمه ایجنسی کې پاکستانی چارواکي وی چې نن پاکستانی دغلته چې کم چارواکي وو هغوی ته حواله کړې شوي دي. ډېرې پوښتنې دي په دغه حادثه باندې ځکه چې څرنګه پاکستان چارواکو چې دی په افغانستان کې د یو بل هیواد په خاوره باندې د دغه ډلې سره سرنګ خبرې اترې وکړلې، د چا په لاس یې دا کار کړی دی او سرنګ دا عمل چې ده دا یې ترلاسه کړی ده. د افغانستان حکومت بیا په دې کې سرول وو او که نه وو؟ دا ټولې خبرې رابعه پیر د اسلام آباد څخه د پاکستان دریځ په اړه باندې رپورټ وړاندې کوي.
د پنجاب حکومت ته هلیکاپټر عمله د افغان طالبانو لاړخه خوشي کولو وروسته پاکستان ته را رسېدلې ده. بهرنیو چارو د وزارت لاړخه جاري سوي یو بیان کې د دې خبرې پخلی سوی دی چې په افغانستان کې راغورځېدونکی د پاکستان د پنجاب حکومت په هلیکاپټر کې سواره شپږ غړي په حفاظت سره اسلام آباد ته را رسول سوي دي. نفیس زکریا وایي چې د هلیکاپټر عمله په قبایلي سیمې کرم ایجنسی کې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې پاکستانی چارواکو ته سپارل سوې وه چې وروسته د هلیکاپټر په ذریعه اسلام آباد ته راوستل سوه. د بیان تر مخه دغه یرغمل عمله د ځایي جرګې په مرسته خوشي کړې سوې ده. څرګنده دي وي چې د پنجاب حکومت ایم آی ولس هلیکاپټر د جوړېدو لپاره د رواني میاشتې په څلورمه نیټه د افغانستان د لارې ازبکستان ته روان کړې سوې وه چې د افغانستان صوبې لوګر په ضلعه ازراکیا کراش لینډینګ وکړو. په دغه هلیکاپټر کې پنځه پاکستانی چې پکې څلور ریټایر فوجیان وو او یو روسی نویګیټر هم شامل وو. رپورټونه وایي چې افغان طالبانو په هلیکاپټر کې سواره ټوله تنان یرغمل کړي وو چې وروسته یې نورو ډلو هم د یرغملولو دعوې کړي وې. د پیښې وروسته وزیر اعظم میا نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف، د افغان صدر اشرف غنی او په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن سره هم رابطې کړي وې او د دغه تنانو د واپسي د مرستې خواسته کړي وو. وزیر اعظم ویلي وو چې د خلکو د خوشي کولو لپاره به ټولې ذریعې استعمالوي. د پاکستان او د روس د دواړو حکومتونو د ګډو هڅو سره سره افغان حکومت د خلکو د لټون لپاره باقاعده سرچ اپریشن پیل کړی وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
امریکا د ویډیو او ټی وی د مسملګری او سی او سم په خبرونه کې تاسو وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه او ګورو چې وټلی رسپانونه سم مواد خوخ کړی دي. تاسو لپاره زموږ همکار مختار خلی.
په افغانستان کې د تیرو 15 کالو راسي انختی جنگ د معاشري د هرې طبقې او د افرادو لپاره د خپل نوعیت ستونزې را پیدا کړې دي. خو په دوی کې د ټولو نه زیاته ځپلې طبقه د افغانستان زلمی کل او په خصوصي توګه د نوې زمانی تعلیم یافته ځوانان او پیغلې دي، څوک چې باوجود د اعلی تعلیم لرلو په خپل ملک افغانستان کې ځان لسه مستقبل نویني او هر وخت په دې تکل کې وي چې د افغانستان نخپی سپکې کې او داسې یو ملک ته لاړ شي چرته چې دوی د خپل تعلیم او ذهنی صلاحیتونو په بنیاد ځانونه د یو روښانه سباون خاوندان کی. نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ هم په دې موضوع د زلمی کول د یوې نامتو نماینده لیکوالې ملیسا اتحادی او تفسیری مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: زلمی کول افغانستان کې خپل سباون نویني، په دې سبب دوی افغانستان نه په تیښته دي. د مضمون شروع د یوې داسې افغان پیغلې د داستان نه کیږي چاته چې د 20 کالو په عمر کې د خپل اعلی تعلیم په سر افغانستان کې د قتل دړکې ورکېدي او هغه اخر د زړه د پاسه د افغانستان د پریښودو فیصله وکړه. درې کاله امریکا کې د تیرول وروستو دا اوس د څلیرشتو کالو ده، خو باوجود د ډېر ارمان افغانستان ته واپس تلو کې خپل خیر نه ویني. دی د واشنگتن پوسټ خبریالې سره خپل مرکه کې د خپلې نامې نخ کاره کولو په شرط ویلي دي چې افغانستان کې د تعلیم یافتو جینکو او د زنانو جون په تناره دی او د دې ډېر سببونه دي. اول خدا چې افغان معاشره کې په زنانو ډیر ظلم کیږي. دویم دا چې افغان اقتصاد دومره چقیدلې دی چې تعلیم یافته خلک پکې ځان لسه مستقبل نویني. او دریم سبب افغانستان کې بیکچه زیاته بیروزګاری ده، دومره بیروزګاری چې خلک خپلو بچوله د دوه وخت رزق ګټلو روادار نه دي پاتې. مضمون زیاتوي چې په کال 2014 کې د امریکانو او د نړیوالو فوجونو افغانستان نه د کډو تړلو وروسته د امنیت وضع ډیره خرابه شوې ده. طالبانو بیا سر راپورته کړی دی او د افغان فوجونو او د طالبانو ترمنځ د ورځپزیاتی انخطو تعلیم یافته افغان زلمی ملک نه په تښتیدو مجبور کړی دی. افغانستان کې د امریکای پخوانی سفیر جیمز کنینګم وایي چې د اقتصاد په خپلو مضبوطو خپو د ادرولو لپاره د افغان حکومت کوششونه باردار شوي نه دي، په دې سبب خلک افغانستان نه بهر روان دي. واشنگتن پوسټ خپل مضمون کې زیاتی چې په کال 2015 کې د سمندر په لارې یورپ ته ننوتونکو 1 میلیون مهاجرو کې 40% افغانانو چې د نیمو نه زیات پکې تعلیم یافته افغان زلمی وو. د افغانستان سرکاري چارواکو سره په دومره لوی شمیر کې د افغان ځوانانو د خپل ملک نه په وتو لوی فکر دی، ځکه چې په قول د دوی د افغانستان د بیا آبادولو کې یو امید خو همدا افغان ځوانان دي. واشنگتن پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې افغان صدر اشرف غنی د افغان زلمو خارج ته د تلونو د رئیسارولو لپاره زړه پورې اقدامات کوي. د مهاجرو او د واپس راتلونکو افغانانو وزارت د افغان زلمو یورپي ملکونو ته د تلونو د رئیسارولو لپاره په سوشل میډیا یو مهم شروع کړی دی، خو بلخوا دا هم یو حقیقت دی چې افغانستان کې نږدې مستقبل کې اقتصادي حالات دومره ښه کېدای نه شي چې هغه ځوان تعلیم یافته کل خارجي ملکونو ته د تلونه رئیسار کړي.
ویس اف امریکا دی وی ریډیو دی تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ بنی غورې. د پاکستان بلوچستان صوبې کوټه خار کې د پاکستان عسکري قوتونه وایي چې اوه ترهګری وژلې دي. تاسو به وایو چې په کوټه کې سورزې وړاندې هغه غټ ترهګر برید شوی، په کوم کې چې د شپېتونه زیات وکیلان او ټول تقریبا د اویاو نه زیات خلک وژل شوی دی. د هغې وروسته په اول ځل د پاکستان چارواکو د ترهګرو پر ضد دغه رنګ عملیات ترسره کړي دي. د پاکستان د پوز عملیات په بلوچستان کې اکثره د پښتنو لاندې دي، ځکه چې دغلته د بلوس خلکو لخوا چې کم د خپل حقونو لپاره تحریک روان دی، هغوی هم وخت په وخت باندې خپل غږ اوچتوي. او دا چې د پاکستان پوز په دغه اړه باندې کوم نور تفصیلات هم نه ورکوي. د سیمینا حمید سمسور تفصیل باندې کوي دغه ورستو پیښو په حق باندې.
په کوټه کې د بلوچستان د ملیشیا قوایان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وویل چې دوی دغه عملیات د بلوچستان په مختلفو سیمو کې وکړل. د ملیشیا قوایان وایي چې د پټو شبکو له خوا څخه دوی ته خبر ورکړل شو چې د کوټې د سریا په سیمه کې وسلوال کسان موجودیت لري. بیا امنیت خوندي ساتونکي ادارې راغلي، دالته پلټنې پیل کړې. پر دې محل باندې ورپکو پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې ډزې وکړې. په غبرګون کې دوی هم مقاومت وکړې چې په ترس کې درې وسلوال کسان ووژل شو او یو د ملیشیا قوا عسکر ټپي شو. د بلوچستان د ملیشیا قوا ویانوي چې دغه ډول دویمه پیښه بیا د کلو د کهان په سیمه کې رامنځته شوله. هلته هم خوپیه ادارو و دوی ته معلومات ورکړي وو په دغه سیمه کې وسلوال کسان موجودیت لري. بیا د اساسو ادارو په شمول باندې دوی هلته عملیات وکړل چې په نتیجه کې څلور وسلوال کسان ووژل شو. د بلوچستان د ملیشیا قوا ویان ادعا کوي چې دغه وژل شوي کسان د لغوه شوو وسلوالو ډلو فعالین دي، خو بل لور ته بیا د وژل شوو په هکله باندې خپلواکو سرچینو تر اوس مهاله پورې د دغې خبرې پخلی نه دی کړی چې آیا دغه کسانو د لغوه شوو وسلوالو سازمانونو غړي دي او کنه، او نه د وسلوالو له لوري تر اوس مهاله پورې په دې ترس کې څه بیانیه مخې ته راغلې ده. په بلوچستان کې له تیرو لسو کلو څخه امنیتي وضع خرابه ده. دلته بلوڅ وسلوالې ډلې، تندراو مذهبي ډلې او د طالبانو وسلوالې ډلې فعال دي. د اګست په دې میاشت کې چې حکومت د 14 اګست د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت باندې بیلابیل دستوري ترتیبوي، خو د وسلوالو له لوري د بریدونو لړۍ هم زیاته شوې ده. پروانه اونۍ کې د بلوچستان مرکزی ښار کوټه کې په سیول هسپتال کې برید وسو چې په ترس کې تر څلور اویا کسان ووژل شو او یو نیم سل تن نږدې ټپیان شوي هم دي. د دغو پیښو مسؤلیت طالبانو فسر اخستی و. حکومت ویي چې د هغې پیښې په ترس کې 215 تن نږدې کسان نیولي دي، او دغه ډول د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری بیا د کوټې د پولیسو ډی ای جی چودري منظور سروري هم له خپلې دندې څخه ګوښه کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
اوسم نواب ایاز جوگیزی سره یو مرکل رو چې زمغه خبريال نعمت الله سرحدی ور سره کړی دا او خبري شوې دي په ورستیو کې مرګنه حمله چې د کوټا خارسیول روغتون بهر تر مخې ته شو پدې کې د ستر وکیلان چې دي نږدې شپېتو نه زیات وکیلان چې دي په دغه حمله کې وژل شوې دي نو د دې پر دې عمل کې دوی وایي چې په پاکستان کې د مدیره حسه د پښتنو وینه چې د هغه تویږي او د دغه پر ضد یو لویه جرګه جوړول پکار دي. نور تفصیل لرو په دې مرکه کې.
د پښتون اولسی جرګې مشر او د جنوبی پښتونخوا د پښتانه کام نواب نواب ایاز خان جوگیزی وویل چې د شمالي پښتونخوا بعد دا وخت جنوبی پښتونخوا په هغه ور کې سوځول کیږي چې د بلې خوا څخه راغلی دی. په دغه کې هم عام کس او هم ملا او هم د کام مخور خلک وژل کیږي چې دغه د پښتانه کام دپاره د غټ ویر او نقصان برابر دی. دغه خبره نواب ایاز جوگیزی دلته په چمن کې د کوټې سیول اسپتال په ځانمرګي برید کې وژل شوي د عوامي نېشنل پارټي ایالتي مشر اصغر خان ورور اصغر خان د پاتې د مراسمو ادا کولو په مهال ډیوه ریډیو سره وکړې. نواب ایاز خان جوگیزی نور زیاته که چې نن وکیلان په نقش شول سبا به سیاسي مشران او د کام هغه مخکښ خلک به د مخ وېستل سي کم چې د کام ته لار ورشي.
پر موږ فاینل راوند به د دهشتګردۍ په دې صوبه کې چلوږي. په دې کې به اول اور زموږ تعلیم یافته طبقه ته لاس ورشي، موږ بیوروکریټ ته لاس ورشي، موږ افسران ته لاس ورشي، دا به ټارګټ کړي. بیا به د دې بعد پالیټیشن ته لاس ورشي، درې څلور غټ پالیټیشن بل منځ وړي. بیا به کوشش دا وي چې د دوی د بلوڅ او د پښتون ټکراو پیدا کړي. دا ګر مرلی وو موږ ګور.
نواب ایاز جوگیزی نور زیاته که چې پښتانه حکمرانان په اوسنی حالاتو کې څه نسی ویلای، ولی که خپل حق وغواړي هغه غدار بلل کیږي.
د عوام نمائندگان په پارلیمنت کې رښتیا خبره او سپینه صفا خبره نسی کوله. که خبره کوي نو پر هغه باندې د قوم دښمنۍ یا د غداری سټمپ لګیږي. او تر څو پورې چې موږ په دې وطن کې رښتیا نه شروع کړي، رښتیا خبر نه شروع کړي، بد ته بد او ښه ته مشه نه ویلي، د تورو د سپینو به تمیز نه کړي، زموږ وطن نشي جوړېدای.
نواب ایاز جوگیزی نور زیاته که د ډیوه ریډیو له لارې به دی د پښتانه کام څخه دغه اپیل کوي چې راسي د نورو د جنگ څخه راووزو.
ستاسو د ریډیو له لارې زه غواړم چې تاسو ما ژغ هر پښتانه ته ورسېږي چې راسي نن څخه د بل خدمت پرېږدو. د نورو خدمت موږ ډېر وو، د اسلام پر نامه موږ ډېر استعمال شو، په کشمیر کې موږ وجنګېدو، پنجاب دپاره موږ په افغانستان کې وجنګېدو، د دنیا پنجان کې هر ځای کې عرب ته رسیدلی. یعنی دا ډېر جنگونه موږ هغه جنگونه وکړو چې بے مقصد جنگونه، موږ د کام دپاره جنگ نه دی کړی. بلوڅ قوم ډېر خوار کمزوري قوم دی په لوڅ پښو، لیکن دا هغه د جنگ اهداف معلوم.
د کوټې د سیول اسپتال د خونړي ځانمرګي برید د پاس دا وخت د هرې لوري دغه اوازونه راپورته کیږي چې پښتانه که د لر دي که د بر په خپل منځ کې د یووالي دپاره دي یوه جرګه جوړه کړي چې په راروان وختونو کې د دغه رنګو د حالاتو مخنیوي دپاره پریکړې وکړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
صف امریکا ډیوه ریډیو دی، تاسو د نواب ایاز جوگیزی خبرې واورېدلې. په امریکا کې د ډیوه ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی ته کړی دی چې پښتانه په نخښه کیږي، د دې لپاره یو غټه جرګه په قومي کچه باندې را بلل پکار دي. په کوټه کې چې تیره ورځ کومه پیښه شوې وه، پکې شپېتو نه زیات وکیلان وژل شوي او تقریبا ټولو نه اویاو نه زیات پکې خلک وژل شوي دي. په دغه اړه باندې د کوټې پریس کلب مخې ته نن یو احتجاجي مظاهره هم شوې ده. ورسره د کم خلک چې وژل شوي دي، د هغوی کورنو د دغه وژل شوو تنانو په یاد کې شمې هم بلې کړې دي. دوی چې کم احتجاج کوو دغه تنانو، تاسو ته به دا وایو چې په دې کې د بلوڅ قام ماشومان او زنانه هم شامل وي، او دوی داسې کتبی اوچتی کړې وې، په هغې نارې لیکلې وې چې د بلوڅ قام قتل عام دی بند کړی شي، او سټیټ سپانسر دغه لیکلی شي وو چې یعنی ریاست دهشتګردي د دوی له خولې دا دی بند کړی شي. په دې باندې یو ویډیو رپورټ حمید سمسور د سیمینا وړاندې کوي.
د دغې پیښې غندنه هم روانه ده. د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجونه دوام لري. په دغو احتجاجونو کې نه یوازې نارینه بلکې ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د دغې پیښې له اغېزمنو کورنیو سره دوی خپله خواخوږي څرګندوي. نن هم د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکو دغې پیښې په هکله باندې احتجاجي مظاهرې وکړلې. د دوی یوه دغه غوښتنه وله چې په دغه پیښه کې ککان خلک دې ونیسي د قانون همنګولو ته دې وسپاري. د وژل شویو وکیلانو په کورونو کې اوس هم د لومړۍ ورځې تره ویر او خواشنی خورا ده. سلیم بټ ایډوکیټ له هغو وکیلانو څخه یو دی چې د سیول هسپتال په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ده وراره انتخاب بټ وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون ته وویل،
صبا جب ابو مجھے چھوڑنے آئے تھے اسکول تب انہیں کہا تھا واپسی میں آپ کو جھنڈا لکھ کے دوں گا پاکستان کا، تو بس میں نے ادھر اسی ٹائم بائک روکی اور بس جھنڈا لے دیا، اس کو جھنڈا لے دیا بولتی چاچی، اور ابو نے کہا تھا بیچ بھی لکھ کے دوں گا،
چې د سهار وختي خپل کوچنی لور اسکول ته بیولې وه. سهار یې له دې خوا ورته ویلي وو چې ماشپین چې کله رخصتي سي نو بیا به زه و تا ته د پاکستان بیرغ در اخلم. انتخاب بټ وی چاودنه وسوله، دی پکې ووژل سو، ماشپین سکول چټی سو، زه دې ته ورلم دا مل اسکول راخستې ول چې بابا زه سکول ته بیولم، ما ته ویلي وو چې بیا کله سکول زه کور ته ځو بیا زه وتا ته بیرغ دراخلم. ما موټرسایکل ودروي خو بیرغ مې ور وانخستی. د سلیم بټ ایډوکیټ کورنۍ وی چې د پخپل سیمه کې په ټولنیز کارونو کې هم ډیره برخه درلودله. د دې وخور لا حکومت څخه غوښتنه کوي،
اخر یې حکومت یہ اتنے سیکیورٹی کے ادارے اس وقت کہاں تھے جب پورے شہر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی؟ آپ لوگ مجھے بتائیں ان یتیموں کا کیا ہوگا، ابھی مجھے گورنمنٹ سے جواب چاہیے، مجھے گورنمنٹ سے جواب چاہیے۔
حکومت او دا امنیت خوندی ساتون کی ادارے هغه محال چیرې وي چې په شار کې ویني روان وي؟ تی ادارا ته ویا سیدا ماشومان به څه کوي؟ زه له حکومت څخه جواب غواړم. دا وی سلیم بټ ایډوکیټ زموږ د کور سالار. دغه پیښې نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په ټول هیواد کې خلک خواشینی کړي دي. هم له دغه کبله د خبریالانو په شمول مدني ټولنو، غیر دولتي موسسې او د وکیلانو اتحادیې لروزي د دغې پیښې په هکله باندې احتجاجونه کوي. خو کله چې د شپې تیاره خوره سي بیا دوی د کوټې د مطبوعاتو کلب، باچا خان چوک، سیول هسپتال، پر سرینه چوک او دغه ډول پر نورو یو شمېر ځایونو باندې دوی د وژل سو په یاد کې مومبتۍ بلوي. د سیول هسپتال د دغه ځان وژونکي برید مسؤلیت د طالبانو جماعت الحرار ډلې په سر اخیستی وو. ویو نیم سل ته نږدې ټپیان شوي هم، تر شپېته زیات ژوبل شوي کسان یې د درملنې لپاره کراچي ته انتقال کړل. حمید سمبس، امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زمگا خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری او سي زمگا پروګرامونه چې دي هغه تاسو په www.voadivaradio.com زمگا د ویب پاڼه پته ده، په دې باندې کتلی شي او اوریدلې هم شي. او اوس هم یو بل رپورټ تاسو په امر راغزو چې د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره پارلماني مشر حاجی شاجی ګل افریدی ویلي دي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې کار چې دی سرته رسیدلې دي، او دا امکانات زیات دي چې وزیر اعظم به د ستمبر په شپږمه نیټه دغه اصلاحات چې دي دغه اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل لري الیاس خان په دې رپورټ کې.
قومی اسمبلی کې د فاټا پارلیمانی لیډر حاجی شاجی ګل افریدی ویلی دی چې د قبایلی سیمې اصلاحات او سفارشات په آخري پړاو کې دي، او کمیټي به خپل راپورټ ډېر ژر وزیر اعظم ته وړاندې کړي. ډیوا ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د وی چې زمونږه هڅه وه چې په 14 اگست وزیر اعظم د فاټا اصلاحات او پالیسی اعلان کړي، او د وزیر اعظم د ناروغتیا او د هیواد نه بهر پاتې کېدو له وجې داسې ونشو.
اوس موږ کوشش کوو چې 6 ستمبر ته چې کوم ریفارمز راځي هغه ریفارمز
منسٹر اعلان کی پر ریفارمز کے کاغذ وزٹ زمس کمپلیٹ شول اور سرا زما په خیال ان شاء الله تعالی چې اسټابلیشمنت نام هم کم ریکمنډیشن وغه هم راغلی دی پرائم منسٹر ته پریزنٹیشن پاتې دی او دا غی نه بعد پرائم منسٹر زموږ سره یو ځل کینی او په دې باندې حکومت او د فاټا پارلیمنٹیرین او د کمیټي ممبران په کنسنسس باندې دا ریکمنډیشن د در بل حصہ کو ریفارمز کې یو خو خپل حق ته چې عوام ته خپل حق ملو شي خپل اختیار ملو شي ځکه چې په ټولو صوبو کې او په دوو یونټ په جی بی کې اور کشمیر کې دا حق ملو دی او زمونږ ته دا حق نه دی ملو اې دا حق نه ملو دی لوبای جنا دا سیستم چې دا چاته کونټه بل نه دی دا چاته جواب دی نه دی هم دا وجہ دا چې دا زمونږ د زلالت باعث جوړ شو نو ان شاء الله تعالی چې د ټولو اول خبره دا چې مونږ خپل عوامو ته اختیارات اخلو هغه خپل خلکو خی هغه ټول سیستم چلوي دا غنه بعد وایمه خبره چې دا چې کم د قبایلو انکم دی هغه به قانوني کیږي او دریمه خبره چې دا هغه جوډیشلی ایکسټنشن دی چې انصاف حق به ته ملوي کې انصاف دروازې به ورته کولاوي دا درې مین مقصدونه او مونږ وایو چې دا درې مقصدونه مونږ حاصل کو نو مونږ 80% قبایل ان شاء الله تعالی مین سټریم لاین ته راځي
د فاټا د پارلیمان غړو لخوا قبایلی سیمه کې بنیادی اصلاحات راوستلو او دا د هواد نورو برخو په شانتې مرکزی ادارې ته راوستلو لپاره 22م آئینی بدلون قومي اسمبلی ته په 22م ستمبر 2015 کې وړاندې کړی شوی و د کوم د پاره چې د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 5 کسی کمیټې جوړ کړی شو چې دغه اصلاحاتو باندې کار وکړي دغه کمیټې د قبایلی سیمو د اوواړو ایجنسیانو دورې وکړي او ځایي قبایلی مشرانو د سیول سوسایټي غړو سره د دې اصلاحاتو په اړه لیدل کتل وکړو او د دوی رائے را غونډې کړې د حکومتي ذرایو تر مخه د قبایلی مشرانو او سیول سوسایټي لخوا دوه رقم سفارشات مخې ته راغلي دي یو د موجوده نظام او جرګې ملاتړ کوي او زلمی کول او سیول سوسایټي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو په حق کې دي د یو سوال په جواب کې چې بعضي خلک اوس هم د زوړ نظام په حق کې دي او د دې اصلاحاتو مخالفت کوي او دا چې فاټا سیاسي اتحاد وایي چې دوی په دې هړه په باور کې ندي اغستې شوی حاجی شاجی ګل اوې
چې هر څوک په دې متعلق د قبایلو ماته خه مشوره راکولای شي هغه ته زه حاضر یم زه به ورزم هغه ما راضي رااله د دې خبره چې کم خلک د ریفارمز مخالفت کوي دا اکچول هغه خلک دي چې کم خلکو سور صاف انکم دا سیستم دی هغه خو داسې مواری جوړیږي چې هغه د دې مخالفت وکړي ځکه چې هغه خو نه چرته مهنت کړی دی نه چرته دکان شته نه چرته کارخانه شته نه چرته جاګیردار دي چې ځمکې دي
خو بعضی سیړنکار ګڼي چې په مکمله توګه قبایلی سیمې ته پوره پوره انتظامی او مالی اختیار ورکول دغلته عدالتي نظام غزول او د اف سی آر په مکمله توګه خاتمه کې اوس هم یو شمیر خندان روان دي الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
او د قبایلی سیمو د سیاسي اصلاحاتو د موضوع نزو د قبایلی سیمو څخه به کور شوی خلکو مسلو اړخته تاسو ته چې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د شمالي وزیرستان د به کور شوی خلکو د کمیټې یو مشر غلام خان سره خبرې تری کړې دي غلام خان وایي چې کم خلک دا وخت کورون نه بهر دي واپس نه دي تلي د هغوی هم مسلې دي او چې کم تلې دي هغوی هم د مسلو سره مخ دي تفصيلات په دغه ویډیو مرکه کې تاسو ته وړاندې کوو
زمونږ د علاقې آی ڈی پی چنا په دې تن کې مې ڈی پی دي دې سره ډېر ظلم دی تای کې دي او یو طرف ته ایف ڈی مې دو بل طرف ته ان جوګان بالکل دې سره کې او سمرا کرپشن کو نه په دې تن کې چې کوم د مونږ د ترقیاتي پوند د ترقیاتي چار په غوند کوم پوند نه راځي مې هغه بالکل په ګراوند باندې هیڅ نه شته دې نه بعد مې یو راځو چې وګورې 14 اگست نه بعد بھرپور ایک دم ماتي گئی ویلې چې په دې باندې گورنر خاموش مستای پران منسٹر خاموش تھا سے والا حکومت وزیر اعظم پہ میرا جرگے میں گر شوی دی تر اس پر سامان نہ بکی جی اور میرا دے جنرل نہ دائیو ریکویسٹ کبھی کہ کم از کم دا سمرا پنڈی نہ تھی اور سمرا چارے پر نات پاکستان کے داخل کا تکلیف نہ دی اے دے نوٹس وکلا اے دے پورا پورا احتساب دے داخل کے بچا دے اے دے 14 اگست نہ بعد بھرپور اور گراؤنڈ بندے پتے خبرہ بندے میرا ایک دم اچھی دی کبھی انشاءاللہ
کم خلق دے دی نہ پکڑ تلی دی التا وزیرستان کی دی دا وقت
نو دا غزل کو سرستا سو سرابطی شوی دی
زہر صاحب چې کومه خبره تا وګه چې کومه کډوا د موږ د شمالي وزیرستان خپل خپل سیمه ته نن تګل شوی دی ان خلک ته ډیر کثمینا تګل پینا دی یو خدای دې پرچا نظر به نظر به اذر ته دوا کولا د روزګار شول دې چې کوم تجارتی مرکزینه وی کوم ته کاروباری نه کړه هغه دې بالکل خراب شوی دی بل دې خلک او تعلیمي نظام ډیر سیستم ډیر خراب دی تر اوسه پرې په دالکه کې تعلیمي نظام دی منظم کړی بالکل باندھی اور بل ہیلتھ سینٹر جکیمی دی یاد آسے دے خالتے پورا لوہی تکلیف پی سکا چھ خالتا بھی مرون ہوچی پیلی کے دے میڈیسن دے ہیلتھ سینٹر دا سے خاص فیسیلیٹی نشتا
اپریشن دوران چھ دے نو دیر خلق لدے سے نا افغانستان توڑی دلی دی یو خبر دا وی چھ دے خلق دے شمیرہ سمرہ لاتا سر با کمیٹی والے تا سو بے داغی شمیرہ بھی داغی شمیرہ سونے دا او دا خلق چھ دے نو دا استا سو سرابیتی شوی دی واپس خپل وطن تر اتلل غوالی کنا مال تو سیگی
شاہ کوم چې افغانستان ته زمونږ آئی ڈی پیز لوړ دي هلته دی کوم په ډېر مشکله سره ژوند تېروي هغه خلک هم د خپلې علاقې سره ډېره مینه د محبت یې دی مینه دی سره برابطې شوي دی زمي هم پاکستان سره بالکل د دې سې تحفظات دي کم از کم هغه تقریبا 14-15 هزار آئی ڈی پیز په افغانستان کې د میر وزیرستان موجود دي په دې کې د زبۍ سرګي دي مداخل کوم دی قدرخیل دی منظرخیل دی میرانشاه در بخیل امزونی در لکه بوراخیل مختلف کومې خلک په افغانستان کې د پرشند وجنا ارتا موجود ہے دہیاں پلا لکی سارا بالکل اتل گڑی پر دیش تھا بزاتی دیا چمنگا دیا دے نارتھ وزیرستان سے کم پولیٹیکل ایجنٹ ہے اور دادا دلتا ہے نارتھ وزیرستان کم جیو سیدھا ہے جرنل تھا ابدا ہے اور نرا دسی دماغ وار کا سندی سے میرا تھا بزات تو میرا جرگا اوشی میر وزیرستان در سے دریمی لگا پل پلا لکی تھا ڈائریکٹ میر منتقل کر لے سے پھول وزیرستان دے گئے کلیئر لائن جی کہ سر پوچھے نہیں ہو جاتو دلا کسی کلیئر کم از کم داخل سے واپس سے دریمی کو واپسی کے دادے خال کے انکوائری رکھو اور پل پلا لکی تھا منتقل کو
نو او قدمونو اوریدونکو کتونکو اوس هم یو رپورټ لرو د پاکستان کې د پارلمان چې کوم ښځې غړي دي د هغوی لخوا پاکستان کې یو لویه مسله چې د ښځو پر ضد چې کوم کورنۍ تشدد دی د هغې د ختمولو په لړ کې یو قانون جوړولو چې کوم جوړولو په لړ کې دوی اسلامي نظریاتي کونسل ته دغه بل وړاندې کړی و خو د هغوی لخوا د دغې په لړ کې زنډ باندې دوی سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې په کار ده چې په دې باندې زر تر زره کار وشي. نور تفصیل لري حمیدالله په خپل دې رپورټ کې.
د پښتونخوا د پارلماني سیاسي ګوندونو خزینه او غړو په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون په اړه اسلامي نظریاتي کونسل خپل لیکلي سفارشات وړاندیزونه په یو اونۍ کې صوبایي اسمبلی ته راونه لیږل نو دوی به په خپلو ګوندونو د قانون اسمبلی ته د راوړلو په اړه فشار اچوي. د اسمبلی سپیکر مهرتاج روغانی وویل
د زیاتو خلکو خیال وچې بیکاز وی آر لیجسلیچر او مونږه ډایریکټ اسمبلی ته وړو شو دا زمونږه حق ته بوتلی شو خو سم اف د ممبر سیټ چې نه دونه مو ویټ کړی دی نو یو هفته نیمه نور ویټو کو خیر دی هغې به هم راوغواړو د اسلامي نظریاتي کونسل والا او نور سکالرز به هم راوغواړو او یو فاین دغه به وکړو ګنې حق زمونږ دی مونږ وړی شو دا اوسم.
د زنانو د حقونو د سارنې صوبایي کمیشن مشران علم تورو وایي دوی اسلامي نظریاتي کونسل ته درې خطونه لیږلي خو کونسل تر اوسه ځواب نه دی ویلي.
درې خطونه هغوی لتلی دي د هغې د یو خط جواب اوسه پورې نه دی راکړی څلور میاشتې وشوې په دې پروسس کې. نن دا حتمی فیصله وشوه چې دا به مونږ داسې کوو چې مونږ دې ته یو هفته بل انویټیشن ورکوو چې د دې د طرف نه څوک هم دی رالیږي سی آی آی خپل ریپرزنټیشن هغې دې مونږ سره کښېني مونږ به خپل علما یو سوچ کوم د ډیفرنٹ سکول آف تھاٹس نه چې کوم دا خلک دي هغې به روغواړو دي به مونږ مخامخ کښېنو دا پارلمنټیرینس به ټول کښېني کدی بیام هفته کې دنه را نغلل نو دا بیل به زینیخ پارلمنت ته او دا ټول پارلمنټیرین چې کوم آن بورډ دی دی به دا بیل الته کې اسمبلی باندې ډیفند کوي هم ځکه چې هر چاته پته چې دی بیل کې ایس ان اسلامیک شی نشته دی.
د حکومتي ائتلافي کامی وطن پارټي خزینه غړی ډاکټر میراج خماین وایي په کار نه واچي صوبایي قانون سازو خپل اختیار کې نظریاتي کونسل ته برخه ورکړې وي خو وایي د قانون وزارت دغه کار بي اجازه ته کړې دي.
آی کونسل اف اسلامک ایدیالوجی سو کامنٹس دی اخرا سره سوګ نه شیر کئ چې چاله راغلی دی کوم ځای کې دی چې مونږ ته خو وای چې جواب مونږ ولي کو نه نا کوم نه راکئ بل جو واک اختیار از مونږ خپل دی د جوړول بل جوړول هغه زمونږ کار دی هغه سی آی آی کار نه دی ای خود مشوره دی ای خو خپل ویو پوینټ دی ولیکه بس ولیکه اوس از مونږ مرزي دی چې هغه مونږ قبلو وکنه ان قبلو
د تحریک انصاف غړي عائشہ نعیم وايي په پنجاب کې د کورنۍ تشدد په قانون اسلامي نظریاتي کونسل لخوا مسله جوړه شوې وه خو د پښتونخوا په قانون کې مذهبي سیاسي ګوندونو خپل دریځ وړاندې کړی و
کې داسې څه ان اسلامک څه نشته چې علما یا سی ای والا په دې باندې اعتراضات کم راځي ځکه چې ډومیسټک وایلنس صرف د خواتین نه دی دا د سړو د حقوق خبر هم دلته دا ډومیسټک وایلنس دا زموږ دلته چې یو بی بی څنګه وایي چې دا د انسان د انسانیت خبره ده د سړي او د ښځې خبره نه ده
د شپاره سپو د قانون کې یو دیرش تفیدی چې پکې د کورنۍ د نارینه او زنانه غړو پر ضد د تشدد یا د حق وهنې د مخنیوي لپاره سزاګانې هودل شوې دي د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمنو اوریدونکو کتونکو تاسو به تیر ورځ د ډیو ریډیو په خبرونو کې د بابړې د پیښې په حق لباندې ډیر تفصیلي رپورټونه خبرونه شوګانې اوریدلې وي کتلې بم وی تاسو به وایو چې په دغه موقه باندې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان هم یو تقریر کړی او په هغه کې تاسو به وی چې د کویټې دغه کومه پیښه وه په کوم کې چې وکیلان وجل شوې دي زیاتره د هغې غندنه کړې ده د دې سره سره په هیواد کې چې کوم اتلسم آئینی ترمیم دی د هغې د دفاع لپاره غږ اوچت کړی دی دا او دې سره تړلې دغه موضوعاتو باندې رپورټ ارشد مومند د سیمینا وړاندې کوي
په بابل کې وجل شوی پښتنو په یاد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا غونډه را بلل شوې وه چې د ګوند مشر اسپندیار ولی خان ورته خپله وینا کوي ویل په 12 اگست 1948 کې د شپږو سوو نه زیات بې ګناه پښتانه وجل شوي وو د په وینا د پاکستان جوړېدو لا یو کال هم نه و پوره شوی چې بې ګناه خدای خدمتګار پکې وجل شو
اس دن سے پختونوں کا خون بہنا شروع ہوا اور آج تک پختونوں کا خون بہ رہا ہے اس دن کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا جس نے پختونوں کے جوان نسل کے تعلیم یافتہ وکلا کو شہید کیا
دا وای د هغه ورځ نه د پښتنو مینه کوې دل شروع شوی او دغه لړۍ لا تر اوسه روانه ده او کوټه کې پښتنو تعلیم یافته ځوانان وجل شو که حساب کتاب وشي نو دوی جنگي ازین کې دومره خلک نه وجل شوی څومره چې د سری جنډي خوندانو د دې خاوري او د دې ملک بقا لپاره قرباني ورکړي
ایک زمانہ تھا کہ ہمارے حکمران ہار لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ کون سا افغان مہاجر آئے گا کہ ہم اس کو ہار پہنائیں اس کو بندوق ہاتھ میں دیں اور اسے کہیں کہ جاؤ تم لڑو جس وقت خون کی ضرورت تھی تو اس وقت تو افغان مہاجر نہیں تھا وہ ہمارا بھائی تھا
اسپندیار ولی خان په وینا کله پښتانه د غداری په تور وجل کیږي او کله د افغان جهاد په نوم او اوس د پاکچینه اقتصادي رهداری په نوم وجل شي مونږ د سیپیک مخالفت نه کوو خو دغه کې د پښتنو برخه غواړو دا وای د افغان ماجرو په زور د ملک وستو به مخالفت کوي کله چې د افغانانو د وینې ضرورت نو پاکستان به ورته هرکلی کوو خو اوس چې کله د دوی دغه مقصد پوره شو نو په زور د ملک د وستو هڅې روانې دي اسپندیار ولی خان د موجوده حکومت په تګلارو هم نیوکې وکړي او ویل چې د کرپشن پر ضد د تحریک انصاف کمپاین بې معنی دی او مقصد یې سیاسي ګټې ترلاسه کول دي د مرکزی حکومت په اړه د وینا وه چې که صوبای خود مختاری اتلسم ترمیم مات شو په هغه ورځ به پاکستان هم ماتیږي
جس دن بھی تم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تم اٹھارہویں ترمیم کو توڑنا چاہتے ہو اسی دن اٹھارہویں ترمیم بھی ٹوٹے گی لیکن یہ بھی یاد رکھو میاں نواز شریف صاحب کہ پھر پاکستان بھی نہیں رہے گا ساتھ میں پاکستان بھی ٹوٹے گا
اسپندیار ولی خان د خپل تقریر اخر کې ویل چې د دوی ګوند د پښتنو ډیر حقوق ترلاسه کړي او اوس د دوی مقصد په دې خاوره امن راوستل دي، د کومې لپاره چې دوی هرې قربانۍ ورکولو ته تیار دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوره ډیو ټی وی، چرسده.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخبنی غوره. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، په امریکا کې چې کم د پاکستانی ډاکټرانو یو غټ تنظیم دی اپنا، د دې لخوا تیره هفته دلته په واشنگتن ډی سی کې سلور ورځې غټه غونډه شوه چې پکې یوه برخه یا یوه غونډه د دې لپاره هم وه په کم کې چې امریکایي مسلمانان د رشتو جوړولو لپاره چې دی یو بل سره پیژنګلو کوي، راغونډیږي، خپل نمونه درج کوي. وږمه جالوان دغې غونډې ته ورغلې وه، د خلکو سره یې خبرې اترې کړې دي او یو تفصیلي ویډیو رپورټ چې تیار کړی تاسو لپاره تاسو ته وړاندې کوو.
Young Professionals Network یعنی د زلمی کاریګر کول ډلا د شمالي امریکې د ډاکټرانو تنظیم د کلنیزې غونډې تر لاندې کېدونکي پروګرام یو حصه ده او سو کلونو راهسې دغه پروګرام کې په سلګونو کسانو نمونه یا خود مور او پلار یا پخپلا د دوی لخوا رجستر کیږي. د اپنا لخوا را جوړ کړی شوی دې پروګرام کې د 22 نو واخله تر وسل ویخت کلنه خلکو ته موقع ورکول کیږي چې نه یوازې په کسبی توګه یو بل پیژني، بلکې که د خپل ژوند ملګری لټوي نو دغه موقع هم لاس ته ورځي. د دغه پروګرام منتظمه شهنیلا لطیف وایي د 2008 کال راهسې د دوی دغه ډله فعاله ده چې د ځایي پاکستانی ټولنې لخوا ورته مثبت غبرګون وړاندې شوی او د سکلنی پروګرام په حق لوایي.
Today we had more than 100 participants and all these are
نن د سلز زیات خلک په غونډه کې موجود وو او تعلق د ژوند د مختلف شوبو سره وو. موږ دلته د دغه الوکانو او انجنونو د یو بل پیژندل کېدو لپاره موقع ورکوو. دوی دلته راځي، یو بل ویني او بیا د ګروپ اکټیویټیز د لپاره په ګډه کار کولو موقع ورته ملاویږي چې دوی یو بل وویني، یو بل سره وخت تیر کړي او بیا یو بل خوښ کړي او خبره تر واده.
په دغه پروګرام کې ځینې رجستر شوي ځوانانو د دغه غونډې په حق لوي.
As a man of Pakistani origin, most of the interaction that we have in terms of dating and all is with
زه د کانساس نارغلی ما او تر میراته د دې پروګرام په حق لویلی وو. عموما مونږ د خپل ټولنې مخصوصا پاکستانیانو جنکو سره نه وینو او د دې پروګرام په ذریعه یو موقع په لاس درځي چې د خپل ملک جنکو سره وینو او خوښې کړو.
یو بل برخه غستونکي وي چې دا یو ډیر ښه پلیټ فارم دی.
It provides young professional a platform you know where you have the same goal.
په دې کې ښه خبره دا ده چې کزان لا د کاروبار ملګری یا د ژوند ملګری لټوي په یو ځای کې ډېر خلک ونه ورسره کینی خبرې وکړي او دا خمو قوي چې د خپل خوخي خلکو سره لیدل کتل وشي.
بیا ځینې برخه غستونکي هر کال راځي په دې تمه چې دوی به هغه کس پیدا کړي چې کوم سره دوی واده کول غواړي.
I was myself initially shy, you know, I didn't know what to expect.
زه اول شرمیدم خو بیا ورسته سمسو. هر څوک چې دلته راځي زما ورته وینا ده چې د آزاد زړه سره راسي، ولی کې څوک خوښ سو نو ښه خبره ده او کې څوک خوښ نه سو نو دا بد خبره نه ده.
د کمیټې مشر شهنیلا لطیف وایي چې هر کال د 200 د خلکو په شمیره کې زیاتوالی راغلی او د ډیرو الکانو او د جنکو پکې کامیابه ودونه هم شوي دي. دوی وایي راتلونکي کال دغه پروګرام غزول غواړي چې نور ډیر خلک د مهم غونډې نه فایده واخلي. د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دا زموږ یو ساته خبری خپرونه چې په ریډیو باندې تاسو واوریدله او په ټی وی باندې ما وکتله. ډیره مهرباني مو سره اوسېدو لپاره. چې مو سره ملګری وای. لازما د ډیور ریډیو خبرونه چې دی هغه لا هم دوام لري او راتلونکي پروګرام چې دی هغه های فایو پروګرام دی. نو په دغه کې زموږ همکاران نایله محمد او وکیل خان به په ګډه یو خوندور پروګرام تاسو وړاندې کوي. د دې خبرونه پر وړاندې کولو کې ټیکنیکل اړخ ته چې کوم زموږ ټیمو پروډیوسرو محمد عالمگیر او موسی انجینیر زو جو او نیک د هغوی نه هم ډیره مننه کوو. وګوسی زموږ خبرونه لا هم دوام لري.